سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت 2 بجې شوي د دې خبرونه زیاتره برخه موزوان فکر پروګرام ته ځانګړې کړي چې زموږ همکار همین هیواد په تاسو وړاندې کړي خو لاغنه مخکې لنډ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو هغه اندیښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته ولیدو د احتمال پاره شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سینن سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیز باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره ملیسا فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېره ښځې او انجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې ده. میرمن فلیمنګ ویلي چې موږ باید افغاني ښځې او انجونې هېرې نه کړو. د هغې په خبره ملګرو ملتونه به هیڅکله هم له دې ټینګار لاس وانخلي چې انجونې په هره سویه ښوونځي ته لاړې شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې نن یې د کال دوهمه ورځ پیل شوې ده، ډېرو ښځو ته په دولتي او نورو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته د تللو محروم شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا د استرالیا د 12 میلیونو آسترالیایي ډالرو نوې مرستې څخه مننه کړې او ویلي دي چې ستاسو دغه دوامدارې مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغې نویو مرستو سره هغه بسمنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره یې د مرستو اندازه 3.5 میلیونو آسترالیایي ډالرو ته رسیږي. او متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې روستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه دی. د ایران ایرنا دولتي اجانس دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کال پوره شو. پلویانو یې دا ورځ ونمانځله خو د نورو افغان ځوانانو لپاره تیر یو کال څنګه و؟ سره له دې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي خو بیا هم هغوی د هلکانو ښوونځي او هغه پوهنتونونه چې خلاص و درسي بهیر یې څنګه و؟ او د پخوا په پرتله د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر خراب شوی که نه ښه شوی؟ د کار په برخه کې ځوانانو ته څومره فرصتونه و؟ د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ولې ډېر ځوانان غواړي له وطن لاړ شي؟ سره له دې چې ډېر تللي هم دي، همدا ډول به پتی وغږیږو چې دوی په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ دي. په ټوله کې په دې خپرونه کې د طالبانو په یو کلنه دوره کې د ځوانانو د اړوندو مسایلو یو جاج اخلو چې د دغې دورې تاثیر د ځوانانو په ژوند باندې څه و. په خپرونه کې څو محترم میلمانه لرو. په پیل کې د قلملار ټولنې مشر ښاغلي عطاولا ویسا ته ورځو چې په خپرونه کې راسره یو ځای شوی. ویسا صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. غواړو له تاسې واورو، په تېر یوه کال کې د ځوانانو لپاره تعلیمي او تحصیلي بهیر و فرصتونه څومره وو او فکر کوئ چې دغه وضعیت ښه شوی دی که نه ستونزې هم وې؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
طبعا کله چې یو بدلون راځي نو د هغه سره ستونزې هم ډیریږي، ستونزې زیاتیږي. دا چې په تیر کې هم د ځوانانو ستونزې زیات وې، کاري فرصتونه کم وو، خو له نیکه مرغه چې افغانستان په خپل اداري سیستم کې دغسې کدرونه ځوانان لرل چې هغه ډېر د سیمې په سطحه باندې، د هیواد په سطحه باندې روزل شوي او پیاوړي کسان وه، د هغوی څخه د افغانستان د اداري سیستم په چلولو کې ښه استفاده کېدلی شوه او دغه سیستم دغه اداره د یو ښه روانه کړې وه، ښه لوري ته روانه وه. یعنی سره د ټولو ستونزو خو دا یو ډېر د افغانستان دپاره، د افغانانو دپاره، زموږ د ادارې دپاره دا یو ډېر لوی لاسته راوړنه وه. بدبختانه چې د امارت تر اتک سره یو شمېر هغه کدرونه موږ د لاسه ورکړي دي، هغه کدرونه چې روزل شوي وله، چا هېواد پرېښوي، څوک څنګه د مختلفو لاملونو له وجې دوی خپلې وظیفې د لاسه ورکړلې. د کار په عرصه کې چې هغه وخت هم کار وو، یو څه زموږ دغه صنعتکاران وو یا نور کارونه په افغانستان کې چې کوم وه، هغه هم له بده مرغه چې درېدلی دي. د دې سره د بیکاري هغه کچه چې کمه ده په افغانستان کې، هغه کچه لوړه شوې ده د ځوانانو، او په زمن کې هغه ډونران مرستندوی هیوادونه، مرسته کوونکي هیوادونه، سفارتونه چې افغانانو ورسره کار کوي، حکومت چې ځوانانو ته فرصتونه د کار برابروله، په هغه اندازه باندې زموږ ځوانانو فرصتونه د کار د لاسه ورکړي دي. فکر ډېر شوی دی، بیکاري زیاته شوې ده، او دغه زموږ ځوانان په روحي لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې ځپي چې ډېر ځله موږ د ځوانانو پیغامونه ترلاسه کوو چې زموږ سره اکلن دومره مرسته وکړي چې د یو میاشتې زموږ د خوړو یو څه لاسته راوړو، د خوړو دپاره، د خوراک دپاره، یعنی غذایي توکو مرسته وکړي. یعنی زموږ ځوانان په ډېرو سیمو کې چې ما پیغامونه ترلاسه کړي دي، د همدغسې یو وضعیت سره مخ دي. زموږ هیله دا ده هر هغه اداره، هر هغه حکومت چې راځي، ځوانانو ته باید تر ټولو زیاته پاملرنه وکړي، ځکه ځوانان د یوې ټولنې د چې ډېر ځله دا خبره تکراري هم ده، د ستوني فقرات حیثیت لري. کله چې همدغه کشر، همدغه ستوني فقرات موږ د لاسه ورکړي، نو بیا ټولنه چې ده د زوال خواته ځي. ټولنه باندې مثلا نور کارونه کېږي، مثلا جبر دی، د رنگارنګ امراضو سره، د رنگارنګ تکالیفو سره، له ستونزو سره ټولنه مخ کېږي. نو په تېر یو کال کې موږ تر هغه څه چې باید څه وایي نه دي سوي، هېڅ ما داسې څه ونه لیدله چې مثلا په دې برخه کې زه د ځوانانو یا د هغو خلکو چې زموږ ته هیلې وې د هغوی خوښ ووینم. نو دغه یوه ستونزه وه.
ډېره مننه ویسا صاحب. ښاغلی افضل زیار هم په خپرونه کې راسره دی. زیار صاحب چې دی د خپل زده کړې کړي دي، پوهنتون یې لوستی او دنده یې درلوده په تېر حکومت کې، خو د طالبانو له واکمنېدو سره له وطنه وتی او په قاچاقي سفر روان شوی چې اوس په ترکیه کې دی. زیار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خپل تاثر که راسره شریک کړئ، شخصا ستاسو لپاره د تېر یو کال څنګه وو؟ له هغو دوستانو مو چې خبرېدلی چې وطن کې پاتې وو، هغوی څه درته وویل؟ او تاسو چې مثال تللی، بیا له کومو ستونزو سره مخ شوئ؟
سلامونه قدرمن هیواد صاحب، د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، ویسا صاحب ته. تیر یو کال بدبختانه چې د اګست 15 په افغانستان کې توره ورځ ده، په تیر یو کال کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر، اقتصادي، کاري او ترڅنګ د انسانانو ازادي واخیستل شوې، لمګه هغه ارزښتونه واخیستل شو چې موږ یې د لاسه ورکولو فکر نه شو کولای. خپل زما تاثر له یو کال دا دی چې زه ما پلان لاره چې زه په 2022 کال کې په خپل ماستري دوره پیل کړم، اما بدبختانه د جمهوري نظام لنګ شو او موږ له یو بې سرنوشت حالات سره مخ شو. زه په قاچاقي سفر باندې راووتلم. یعنی تر ټولو لوی تاثر یې ماته دا ده چې ما په خپل هیواد کې دنده درلودله، د وښایم د فکر مې درلوده، د مشري برنامې لپاره مې خپل امادګي او چمتووالی نیو. خو دلته چې زه مسافر شوم، ما د لارې له ټولو ستړیو او د بهرني او د بل کلتور سره نابلدتیا، له ژبې سره نابلدتیا، د دې حالت ته مجبور کړم چې دلته شاخه کارونه ترسره کړم چې فی الحال زه دلته دی کاشی په لګول باندې مشروب یم. یعنی دغه ما د ژوند دغه تر ټولو ترخه تجربه و چې په دې کال کې ما ولیدل او زه د ذکر له بهیره د کار له بهیره د خپل هیوادو خپل ولس د خدمت له بهیره راو باسلام او دلته په ولری هیواد کې د پردی کلتور دی او متفاوت کلتور لاندې شاخه کارونو ته مجبور کړم. تر څنګه په هیواد کې د پاتې ځوانانو د پاتې ملګرو په اړه زیاتره ملګرو لخوا ما ته میسجونه رسیږي چې بدبختانه زه که دا نن هم یادونه وکړم د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي او استاد ما ته میسج کړی چې زه په ایران کې یم، غواړم قاچاقي ډول باندې ترکیې ته درشم. یعنی دغه هغه زموږ د ښوونیز او تر څنګ د کاري بهیر هغه تر ټولو ټیټ او ډېر اندېښنونکی حالت ده چې زموږ بشري قوه زموږ هغه فکري قوه له دغسې حالات سره مخ کیږي او دې تصمیم ته مجبورېږي. په تېره اونۍ کې زموږ په ولسوالۍ کې پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ کې دوه نفر ځان وژنه کړې ده چې بدبختانه رسنۍ دې ته رسېدګي نه شي کولای یا ځینې محدودیتونه دي. دوه نفر ځان وژنه کړې ده چې په یوه سیمه کې له حالاتو له بېکاریو د ښوونیز بهیر نه د لرې پاتې کېدو عامل په دې شکل باندې دی. یعنی دا یو ډېر اندېښنونکی حالت ده. زه فکر کوم چې په هر ټولنه کې په ځوانانو باندې دغسې حالات تېرېږي، لکه زه چې په خپله ولسوالۍ کې د ځوانانو ترمنځ تجربه کوم، لکه زه چې په خپل کلي کې له خپل ولایته د ملګرو نه خبرېږم. یعنی د تېر یوه کال جریان افغانستان بدبختانه نه ده چې یو کال شاته پاتې کړل، اما له یولس کلن شاته تګ سره مخ کړل.
ډېر مننه خوشحال اوسې زیار صاحب. یو پوښتنه بله هم کومه چې یعنی دغه د ځوانانو تګ اوس د پخوا په پرتله کم سوی دی که نه؟ که راته وایي هغه وخت کې چې تاسې لاړی او اوس چې ځوانان ځي ورځي د ایران له لارې ترکیې ته د ځوانانو قاچاقي سفرونه د پخوا په پرتله ډېر دي که کم سوي دي؟
بدبختانه چې ما چې څنګه تصور کاوه چې دلته په ترکیه کې به د افغان مهاجرینو له بد وضعیت سره دلته د مهاجرت او د کډوالۍ کچه راټیټه شي، خو له دې سره سره ډېری ملګري چې له موږ سره په تماس کې دي، موږ اول اخلو، هغه بیا هم له دومره مشکلاتو سره سره چې دلته دي بیا هم دوی کوشش کوي چې له افغانستان نه راووځي، حداقل یو د بیان ازادي ولري، خپله خبره وکولی شي او یو باعزته ژوند تېر کړي. دې تر څنګ ډېری ملګري د روسیې له لارې کوشش کوي چې ځان اروپایي هېوادونو ته ورسوي، د برازیل له لارې کوشش کوي چې ځان امریکا او کاناډا ته ورسوي. یعنی د قاچاقي تګ او یا له هېواد نه د اذهانو وتلو، د هېواد نه د بشري قوې وتل نه دا چې راکم شو، اما پیشدي په دې وروستیو شپږو میاشتو کې لا زیاته شوه.
مننه ویسا صاحب. مخکې تاسو یادونه وکړه چې کار ونه شو، که څه هم فرصتونه وه. مثال پخوا په ځینو سیمو کې چې جګړه وه هلته ښوونځیو ته ډېره توجه نه کېدله یا ښوونځي له سره و نه، هلته اوس دا امکانات و چې هلته ښوونځي جوړ شوي وای یا هغه شته ښوونځي چې دي د هغو کیفیت ښه شوی وای. ولې په تېر یوه کال کې دې موضوع ته ډېره پاملرنه ونه شوه؟
هېواد صاحب زموږ معرب چې هغه له وخته یوه برخه پر ډونران ولاړوله، نړیوال ډونران و چې یونیسف و یو ایس ایډ و یو ځینې نور همکار موسسات وله چې دغه سره مرسته کوله د افغانستان د معرب سره. یعنی موږ خپله په ټول کې دا وړتیا نه لرله چې موږ معرب خودکفا وي، په ټوله بودیجه ټول امکانات خپله دولتي وي. نو هغه ډونران چې دی هغه ډونران نسته او کیفیت له وخته ټکنۍ دی، د نن څخه نه. مسلکي معلمین نه وه، د کتاب نشتون و، د تعمیراتو نشتون و، او همدغسې نورې ګڼې ستونزې چې تر واخلی چې کومې معرف لرلې، دا وخت ته اړتیا لرله چې یو سیستم باید دا حل کړی وای. خو اوس چې دی اوس لا دغه ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي، ځکه چې پتیر کې یو برخه دا و چې ځینې سیمو کې د ناامنیو له وجې ښوونځي بندې وې، جګړه وه، نور لاملونه یې لرل چې ښوونځي یې بندې کړي وې. نن ټول خلک تقاضا لري، خو د دې تقاضا ته رسیدګي نسي کېدلی ځکه چې توانایي نسته. یعنی تقاضا زیاته ده، هغه خدمات چې دي خدمات په هغه ډول باندې چې باید ورسیږي نسته، ځکه ډېرې داسې سیمې وې چې هلته مو ښوونځي نه لرلې د ناامنۍ له وجې، یا مثلا د اراضي په لحاظ باندې چې باید هلته ښوونځي ورکول سوي وای خو ښوونځي ورکول نه سوي، ځکه چې د معرف د مقررې له مخې چې هلته د ښوونځیو اړتیا وه هلته نه. نن خلک همدغه شی بیا هم غواړي، دا د دوی مسلم حق دی، خو دغه حق دوی په دې باندې نسي ورکولی چې دلته امکانات نسته چې مثلا کتاب ورسیږي، معلم ورسیږي، شو تعمیر وي یا خیمه وي یا بل هغه یو امکانات برابر سي، یا تر شنه اسمان لاندې یا تر ونه لاندې یو ښوونځي د خلکو بچان ته برابر سي. و دا مسله وه چې دغه د ابتدایي ښوونځي پر برابر باندې مشکو. بل ډېرې داسې ولسوالۍ و سیمې موږ لرلې چې مثلا هلته د تشکیلاتو کمی و، د معرف هغه تشکیلات مثلا منظم د پلان له مخې چې باید ورکول سي د معرف له لوري هغه تشکیل نه دی ورکول سوی. دریم ستونزه مثلا په ډېرو سیمو کې لیسې نه وي، خو اوس باید هلته ایجاد سي، ځکه چې خلک یا لوی ښارونو ته راغلي ول، هلته یو کار یې درلود، نن بیرته خپل ولسوالۍ ته ځي، خپل بچان په هماغه ولسوالۍ کې باید یو ښوونځي ته ولاړ سي، خو هلته ښوونځي نشته چې ډېرې ګڼې ولسوالۍ وي چې د دغه ستونزو سره مخ وي. یوه دا ستونزه وه، یوه د نجونو د تعلیم ستونزه وه چې مثلا دغه د تر شپږم ټولګي پورې خو لا ډېرې هغه سیمې وې چې هلته مثلا هېڅ ښوونځی نه و د نجونو دپاره، خو نن باید ایجاد سي، ځکه چې دا د دې خو تر شپږم ټولګي پورې خو د دې په اصطلاح دا د جواز ورکول سوی دی، دغه مجوس وله دغه برخه د نجونو. نو اوس په ټولو سیمو کې باید د یو منظم تشکیلات ورکړي، د دې د فرمان له مخې، د دې د تعهد له مخې. اما دغه شی لا بیا هم تر هغه اندازې پورې چې دوی تعهد کړی دی ممکن نه دی رسېدلی نه دی. مثلا دا د دوی مسؤلیت دی، د معرف چې کومه خبره وکړله، دولت چې کومه خبره وکړله، پر هغه خپل تعهد باید ودرېږي. ولې دغه تعهد چې دی، دغه تعهد چې دی ورکړی دی، دغه پر دغه باندې په هغه اندازه باندې دی خپله نه دی ولاړ، نه درېدلی دی. معرف دا خبره کړې ده، عملي کړې نه ده، یعنی عملي جنبه دغه خبرې دغه تعهد نه راخستې. نو دغه هغه ستونزې دي چې د معرف په برخه کې لا موږ هم لرو. د خصوصي سکتور کې تاسو ولیدله چې مثلا هغه وویل چې 200 پورې موږ ښوونځي تړل شوي دي د اقتصادي ستونزو له وجې، چې خلک توانایي نه لري، نو 200 ښوونځي چې خصوصي سکتور و هغه ښوونځي تړل شوي دي. د لوړو زده کړو په برخه کې هم ډېر هغه پوهنتونونه چې زه خپله ورغلی یم، موږ خپله د ځوانانو سره بحث کړي دي، یو شمېر سکوت سوله چا خرڅ کړله، څنګه دغه خصوصي سکتور په لوړو زده کړو کې هم متضرر شوی. یعنی په ټول کې د معرف برخه زیات ټکنی شوی ده، د دې په باندې چې کم تعهداتی ورکوي، تعهد هر تعهد چې حکومت کوي پر هغه باندې باید ودرېږي، هغه باید عملي کړي، هغه دنیا ته باید وښيي، هغه ملت ته باید وښيي چې دغه تعهد په دومره برخه کې دومره عملي او دومره موږ عملي کړی دي. ولې دغه تعهدات چې تر اوسه پورې ورکول شوي دي، دا عملي شوي نه دي. علت یې دا دی چې دومره امکانات دي نه لري، کله کله دغه یو شمېر بهانې چې کېږي، یا د نصاب یا د نورو. اصلي ستونزه دا ده چې اقتصادي ده، دی توانایی نه لري. هغه بودیجه چې معرف ته ورکول کیږي دا کفایت نه کوي، یعنی کافی بودیجه نشته دلته په دې برخه کې. بیا دا چې اوس خپل امارت له دغه ستونزې ته باید په څړول باندې رسېدګي وکړي، دا یو خاص نظارت غواړي، یو خاص پاملرنه غواړي، یو خاص پاملرنه د لوړو مقاماتو څخه غواړي، او د ټولو افغانانو یو نظر، د مسلکي کسانو یو نظر، یو پاملرنې ته یو مشورې ته اړتیا ده. ډېره مننه.
مننه خوشاله سه. وستا سره تاسو یادونه وکړه چې د امکاناتو کمی سبب شوی چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنه شي، خو موږ په تیر خبرونه کې هم بحث درلود په دې اړه. یو میلمه دا خبره وکړه چې د امکاناتو مسله دومره مطرح نه ده لکه څومره چې دلته ژمنتیا او د ارادې خبره ده. یعنی د هغه دا ویل چې ژمنتیا نشته، اراده نشته، په دې خاطر مثال د خبرې په کابل کې خو ښوونځي شته، خو د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، یا مثال ډیره توجه ورته نه کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ یعنی څومره په دې برخه کې ژمنتیا شته چې واقعا هم دغه افغان ماشومان، افغان ځوانان د تعلیم او تحصیل وکړي؟
ژمنتیا تغیر ایدلی سي مثلا دا د ملت اراده ده دغه ځینې وخت چې دي تعهدات چې دي که ملت ودرېږي خلک ودرېږي غږ پورته کړي خپل د حق دپاره مبارزه وکړي دغه شی تغیرېدلی سي. یعنی دا د تغیر وړ ده. مثلا دې ته حکومتونه مجبوره کېدلی سي، ادارې مجبوره کېدلی سي چې دوی د خپل دریځ څخه تیر سي. ولې چې ته امکانات ونه لرې مثلا دغه تعهد چې دي بیا نیمګړې پاتې کېږي. مثلا چې ته پوره بودیجه ونه لرې، ته کافي اندازه مواد ورته ونه لرې، پر تا باندې که هر فشار وي مثلا دغه پارتیبانانو په اصطلاح خپله خوله تیر میاره. یعنی خپله دوی په دې ځای کې د دې خبرې څخه ګام اړوي، د دې خبرې څخه پر دغه اصلي موضوع باندې راځي نه. یعنی تعهد هم مثلا تعهد په هغه اندازه باندې چې دی ژمنتیا چې ده ژمنتیا کمزورې ده بالکل، په دې برخه کې پوره پاملرنه نه کېږي. دا د منو خو په ضمن کې دغه برخه چې ده دا د امکاناتو نشتون دغه هم یو لویه ستونزه ده. مثلا اوس ګڼ شمېر معلمان دي یا ښوونځي دي ځینې د معاشاتو د نه ورکړې پر بنیاد باندې چې ماته پیغامونه راغلي دي هغوی ښوونځي بند دي. معلمین وایي چې موږ وظیفې ته نه ځو ځکه چې موږ ته معاشات نه دي راکول شوي، هغه هم ژوند لري، کور لري، بچان لري، دغه معاش یې د دې عاید دي ولې دا نه ده ورکول شوي. کله چې ته امکانات ونه لرې نو ستا یوه برخه پلجېږي، هلته ستا هغه ژمنتیا چې ده هغه تعهد چې دی ته په پوره ډول باندې پلي کولی نه شې. یعنې تعهدات چې ورکول کېږي هغه د یو شي په مقابل کې چې ته لرې، ته امکانات ورته لرې، د هماغه امکاناتو د شتون په مقابل کې ته ملت ته ورکوې. ولې دغه امکانات چې ته ونه لرې بیا نو مجبوره یې چې یو شمېر په اصطلاح یا خنډونه ایجاد شي یا له دې اصلي تعهد څخه تېر شي. نو د امکاناتو نشتون او ژمنتیا مثلا په هغه سي ژمنتیا چې باید وای هغه ژمنتیا هم نشته.
مننه زیار صاحب، تاسو خپله دنده کړی کدار ته وای کله چې یو ځوان زده کړې کوي هغه د خپل ځان لپاره یو راتلونکی ګوري، یوه هیله لري، وایي زده کړې کوم په دې خاطر چې مثال دلته ورسېږم. خو کله چې هم مثال تعلیمي او تحصیلي بهیر سره دغه ډول یو چلند کېږي لکه اوس چې روان دی، یا هم مثال د خبرې په دولتي بستونو کې د امتحان یا د مقررې ځینې معیارونه نه وي، فکر کوي دغه یو ډول په زده کړو به د ځوانانو خصوصا د ماشومانو یا تنکیو ځوانانو باور راکم کړي او لیوالتیا به بیا د دوی له زده کړو سره کمه وي؟
مننه هیواد صاحب محترم. لومړی مسله خو د زده کړې تر ټولو مهمه دا ده چې زده کړې په اړه په ټولنه کې عامه تصور څه شی ده. زموږ په ټولنه کې لا هم بدبختانه زده کړې په دې تړاو باندې کېږي چې کورنۍ دا فکر کوي چې دا په راتلونکي کې وظیفه ولري او په اقتصادي ډول به موږ سپورټ کړای شي. یعنی د زده کړې له نورو اړخونو نه د اقتصادي اړخ ته چې دوی سبا وظیفه ولري، کار به ولري، ښه دنده به ولري او د کورنۍ یوه ښه آینده به ورسره جوړه کړي. د دې عمومي تصور پر اساس باندې نو ډېرې کورنۍ داسې، حتی دا اوس چې موږ مثالونه وینو چې ډېرو کورنیو خپل اولادونه له پوهنتونونو له څلورمو پنځم بستر نه راباسلي دي او په قاچاقي لارو باندې را روان کړي دي چې دا یوه ډېره اندېښنونکې خبره ده. تر څنګ یې په وظیفوي لحاظ باندې موږ ګورو چې په اداراتو کې په لویه کچه هغه خلک په دندو وګمارل کېږي چې هغو له طالبانو په لیک کې وو، له دوی سره استخباراتي کړی ده، کار کړی ده، له دوی سره عملا په جګړه کې ښکېل وو، یعنی د سنګرونو کې وو ورسره. هغه که علمیت ولري که ونه لري له هغې وځوان نه چې هغه په یو برخه کې مسلکي وي دوی ته غوره ده چې دا خبره د دوی له لوړپوړو مقاماتو خپل راووتلې او خپله یغو له رسنیو سره دا خبرې شریکې کړلې چې موږ ته یو مجاهد تر یو پوهنتوني او تر یو ماستر نه ډېر غوره ده. نو دغه حالات په راتلونکي کې، یعنی د راتلونکي د دې تصور چې زموږ په ټولنه حاکم ده د دې پر اساس باندې یو ډېره بد اغېزه لري. او زه فکر کوم چې په لرې پرتو سیمو کې چې هغلته نه په نوي ډول باندې، یعنی نوی هغلته ښوونیز بهیر جریان پیدا کړی و، هغلته نوی ځوانانو زده کړې کړې وې، د کورنۍ مشرانو غړو زده کړې نه درلودلې، په همغو ټولنو کې به بیا خدای مکه د بې سوادۍ یو لوی ټغر خپور شي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. ویسا صاحب، البته دغه یو بحث په همدې ځای یو څه راکم کو غواړو، نور بحث هم وکړو په نورو مسایلو او موضوعاتو. ستاسو په نظر په دې تیر یوه کال کې چې کومې نیمګړتیاوې وې، کومې کمکارۍ شوې دي، کومو برخو ته توجه نه ده شوې، د حل لاره څه ده؟ یعنی که چیرې دغه تحصیلي او تعلیمي بهیر ښه کېږي او یو داسې ډول سره مخ کېږي چې ځوانان پکې لیوالتیا پیدا کوي، ته بنده د حکومت په خیر هم دی، د ټولنې په خیر هم دی، نو ستاسو په نظر کوم مسایلو ته باید پام وشي چې دغه اوس چې مثال د خبرې ځینې ځوانان بیا انګېزې شوي دي، یا لکه زیار صاحب چې یادونه وکړل درېمو او څلورمو ټولګیو څخه چې آخري کلونه یې درسونه یې پرېښي دي او قاچاقي سفرونه کوي، چې دوی بیرته هغه خپلو درسونو ته متوجه شي، خپل راتلونکی خپل وطن کې وګوري، نه دا چې فکر وکړي چې ګنې زه دلته نور راتلونکی نه لرم. نو ستاسو په نظر څه باید وشي؟
لوی باور دا دی چې په هر اداره کې، په هر مسؤوله اداره کې هلته باید وړ کدرونه او مسلکي کسان راشي، تر څو چې ملت پر دې باندې باور ولري چې بیرته په راتلونکي زما د وړتیا څخه، زما د مسلکي توب څخه استفاده کېدلای شي. او که چیرې مثلا د مسلکي توب پر بنیاد، د وړتیا پر بنیاد باندې ګمارنې ونه سي، باور ته لوی زیان رسیږي. مثلا ملت ګوري، خلک ګوري چې مثلا ما زده کړه، ما چې کومه خواري کړلې ده، ما چې کوم په دې هېواد کې زیار ایستلی دی، د دې نتیجه څه شته؟ مثلا دغه نتیجې ته بیا یو ملت ګوري، دې ته خلک ګوري. دا هلته که چیرې مثلا د دې دغه د دې زیار او خواري ته ونه کتل سي، مسلکي کسان نه وي په اداره کې، ګمارنې د ډلو ډلبازیو او د اړیکو د روابطو پر اساس وي، د ضوابطو پر اساس نه وي، هلته د ملت باورونه، د خلکو باورونه ماتیږي. نو بیا هر سړی دغه ټولنې څخه ځان باسي، ځان ګوښه کوي، باور د لاسه ورکوي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زیار صاحب، یو مسله هم که له زده کړو او کار څخه رادي خوشو، هغه د ځوانانو سره د چلند مسله ده چې په تېر یوه کال کې له ځوانانو سره څنګه چلند شوی. ځینې ویډیوګانې چې خپرې شوي وخت نه وخت په هغه کې ښیي چې ځینې ځوانان وهل شوي، مثال د ویښتو په خاطر یا د ګیرې په خاطر، یا مثال ناسم چلند ورسره سوی، یا مثال د بیرغ په خاطر، ځینې نور مسایل، یا دوی پوسټونه کړي دي، وهل شوي، زندانې شوي دي. په دې اړه که راته ووایي چې له ځوانانو سره په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت لخوا څه ډول چلند شوی؟
هیواد سه محترم، په تیر یو کال کې چې بدبختانه موږ ډېر زیات ارزښتونه له لاسه ورکړل، یو تر ټولو لوی ارزښت د بیان ازادي وه چې موږ په تیر کې تر ټولو زیات په جمهوریت کې دې ته خوښ وو چې موږ د بیان ازادي درلودله، خپله خبره مو خپله کولای شو، یو په جرات باندې مو کولای شو. بدبختانه د طالب ډلې له حاکمیت سره له خلکو د بیان ازادي واخیستل شوله، د دوی د خپل فکر او د خپل خبرې دپه وشوله. د طالب جنګیالو یو بدبختانه چې دا یو ډیر بد فرهنګ ده، او تر ټولو لوی بدوالی دا ده چې دوی هغه ځوانان چې پخوا یې دندې درلودلې او یا په یو شکل باندې د جمهوریت لپاره دفاع کوله، د هغه ارزښتونه دفاع کوله، هغه په یو نه په یو شکل باندې وهل کېږي، تحقیرول کېږي. موږ ډیر زیات مثالونه لرو، یوازې د یوې بهانې په توګه په تلاشۍ کې هغو ته سپېړې ورکول کېږي، په هغو وارونه کېږي. د ګیرې مسله، په ګیره باندې د ګیرو پرېښودلو چې ګیره وهلې ده، یا تر څنګ د اصلاح یو پوسټ، یعنی که دوی مخالفت هم د اوسني نظام نه وي کړی، د طالب واکمني خو که چېرته موږ د دوی د لوړپوړو خبرو ته ژر شو، دوی خپله وایي چې د طالب مخالفت د شریعت مخالفت ده. یعنی که څوک د طالب مخالفت باندې یو خبره کوي، خدای نه کده دوی د شریعت مخالفت کوي. ملا صاحب حبت الله په خپلو خبرو کې په واضح ډول باندې په دې دا څرګندونې وکړې. نو د دغسې تصور له مخې چې دغسې تصور په یوه حاکمه ډله کې وشتون ولري، د هغو ټیټپوړي جنګیالي چې دي هغه په چټ پوینټونو کې، په حوزو کې، په ولسوالیو کې، په دې اساس هم یو ځوان زوروي چې په دې کې خپل ثواب ویني، په دې باندې خپل یو روحي تسکین حاصلوي، او په دې کې جنت ویني چې تر ټولو بد او اندېښنوونکی حالت هم دغه ده. یعنی که په تېر یو کال کې موږ وګورو د ځوانانو خپله د دوران صاحب حالت کې وګورو، د ډېر ملګري چې نور د مدني مبارزو لپاره راووتل، نقیب زموږ یو ملګری د خوست چې د بیرغ په اړه تحقیر شو، دغسې په هر ولسوالۍ په هره منطقه کې موږ ډېر زیات مثالونه لرو. اما بدبختانه چې طالب د جبر یو لوی مثال وړاندې کوي او د جبر د دې مثال له مخې هیڅوک نشي کولای چې حتی دا خبره رسنی ځکي، نو په همدې اساس باندې دغه رپورټونه نه شریکېږي، له رسنیو سره نه شریکېږي، په ټولنیزه میډیا کې نه شریکېږي. کنه په اصل کې د طالب جنګیالیو لخوا د ځوانانو سره د ځوانانو د تحقیر په برخه کې نهایت ډېر ظلم روان ده او په ډېر وحشتناک ډول باندې ځوانان تحقیرېږي.
مننه ویسا صاحب. البته دو درې ورځې مخکې پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف خانی هم وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې دریو طبقو تاوان کړی دی، یعنی له ستونزو سره مخ شوي چې په هغو کې ښځې، ځوانان او د افغانستان بېوزله وګړي دي. یوه خبره یې دا هم وکړه چې ځوانانو هیلې بایللې او د وطن د مالکیت احساس یې له لاسه ورکړی. ستاسو په نظر عوامل څه دي، کوم مسایل سبب شوي دي چې ځوانانو هغه د وطن یا نظام د مالکیت احساس له لاسه ورکړی؟
ولا هیواد صاحب، ځینې مسایل داسې کېږي چې هغه خبره د سیاسي رنګ اخلي، خو بدبختانه چې دی هم په دې کې، دغه تېر حکومت هم په دې کې ملامت دی، ټولو چارواکي خو موږ هم دلته کابل کې وو، همدغه خلکو هېڅ نه منله، همدغه خلک هم په دې کې د ملت ته مقصر دي او باید حساب ورکړي. او پاتې شو موږ له اوسنۍ ادارې څخه هغه هیله او توقع نه لرو، د تېرو څخه چې توقع درلود هغو کار نه کوي، نو زموږ هیلې باد وړي دي. د ټول ملت بیکاري وه، غربت وو. یو شی چې اوس مثلا اوسو دا جګړه پای ته ورسېدله، جګړه ولاړه ختمه شوه، زموږ هیله دا وه چې جګړه ختمه شي، نو ملت به جوړ شي، ډوډۍ په نس به موړ شي او د کلیوالو اصطلاح کار به جوړ شي. خو بدبختانه چې هیڅ ونه شوه، طبیعي آفات دی او چې ګورې بیکاري دی، ځوانان دي تېښته ده، او دغه هغه څه دي چې سړی ډېر ضروري. او د ښځو حقونه چې کوم دي، مثلا دلته تعبیرونه، مثلا هلته یو تعبیر، دلته بل تعبیر، ولې ښځې ته باید په ټوله کې حق ورکول شي؟ زموږ په ټولنه کې ښځو ته حق نه دی ورکول شوی، ټول حقوق ځینې اخیستل شوي وو، د وخت ځینې اخیستل شوي دي، اوس بیا ډېر ځینې اخیستل شوي چې باید دې ته زیاته پاملرنه وشي. ادارې ورته وکړي، ملت خپله د دې غږ دپاره پورته شي، ځکه چې زموږ خویندې په ټوله کې موږ هغه صلاحیتونه، هغه واکونه ځینې اخیستي دي چې دا خپل غږ پورته کوي. نو د ښځو سره په دې برخه کې چې دی، موږ ټوله ټولنه مقصر یو، موږ خپل ورسره په اصطلاح د دې په حق کې موږ ظلم کړی دی چې د زده کړو حق ځینې اخیستي دي، د کار حق ځینې اخیستي دي، او د دوی د ژوند د نورو چارو صلاحیتونه موږ ټول خپل ځان ته اخیستي دي، یعنی د دې ټول واکونه مې اخیستي دي، چې دا د دوی په حق کې ظلم دی چې ټولنه پر دې باندې باید دغه پخوا چې کوم کاڼې موجود و، د یوې ټولنې موجود وي، د هغو نورمونو د هغو اصولو سره سم باید ټولنه راپورته کړي او د ښځو حق ورکړي. ځوانان چې ځوانان ډېر زیات چې متاثر و، د جګړې متاثر و، خو جګړه ختمه سوله، نن د کار هغه اندازه چې باید زموږ ځوانانو کار وکړي، خو کار نشته. ولې؟ د کار مسؤلیت، د کار پیدا کول دا د حکومتونو مسؤلیت دی چې باید ځوانې طبقې ته، ټول خلکو ته کار پیدا کړي، خاصا ځوانان چې مثلا زیاته اړتیا د کار لري، کورنۍ پر هغوی باندې ولاړ دي او دوی خپل راتلونکی د همدې لارې جوړوي چې باید دوی کار ولري. خو بدبختانه چې په دې کې د کار زمینه چې دي هغه بیخي ټیټی شوي دي، بیخي صفر شوي دي، چې کارونه نشته. دویم د غربت مسله چې راغلی ده، غربت چې دي هغه په خیرات ورکولو باندې، په خیراتولو باندې له منځه نه ځي، تر څو چې حکومتونه د دې لپاره کار ونه کړي، حکومتونه د دې لپاره یو پلان ونه لري چې څنګه د خلکو د غربت څخه راوباسي، هغوی په خپل ځان متکي کړي، هغوی ته فرصتونه په لاس ورکړي. کروندګر وي، مثلا صنعتکاران وي، نور دي ټولنه ټول طبقات چې دي هغه څنګه په خپل ټولنه کې په خپل هیواد کې په کار باندې بوخت کې تر څو چې دي د غربت کچ راکم کې په غربت کچ په دنیا کې مثلا چې د غربت کچ څومره ده، ولې په افغانستان کې چې د کچ مثلا تر شپه تسل نه پر زموږ خلک تر پکر تر کر شلاندې ژوند کوي، نو په دې کې دغه د پکر د بیکاری او د مسله چې دغه د ډېره بده ده چې د خلکو هیلي اخلي او خلک په رواني لحاظ باندې ځپي. نو دغه هغه څه دي چې مثلا تیر ولسمشر ورته اشاره کړې ده، ستونزه وه، ستونزه اوس ډېره سوې ده، ځکه چې په دې برخه کې هغه کاري پلانونه نشته. کاري پلانونه باید حکومتونه ولري، او که خپل حکومتونه نتوانیږي بیا د نړیوالې ټولنې سره په ګډه باندې کار باید وسي چې مثلا څنګه په یو هیواد کې فقر له منځه ولاړ شي، څنګه د ځوانانو بیکاري له منځه ولاړ شي، څنګه هغه موډلونه چې مثلا په دنیا کې دي، مثلا موږ یو اسلامي هیواد یو، د ښځو د حقونو د تعلیم او د کار مسله چې ده ټول اسلامي نړۍ ته وکتل سي، بیا په افغانستان کې یو موډل جوړ شي تر څو چې موږ خپلو خویندو خپلو هغوی ته د کار اجازه ورکړو او د هغوی ژوند بسیا کړو، هغوی له دغه سي یو حالت راوباسو چې مثلا بیخی په مظلومیت کې ژوند کوي، بیخی مظلومی دي.
مننه ویسا صاحب. زیار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو توپیر شته، یو توپیر محسوسیږي او یو توپیر رامنځته شوی دی، د په اصطلاح یعنې حاکم او محکوم شته په افغانستان کې. ولې دغه ډول یو احساس یا دغه ډول یو فکر وي چې یوه طبقه د حاکمه وي، هغوی د هر څه کوي او بله طبقه د حتی خبره هم نه کوي؟ که چیرې حالت دغسې دوام کوي، فکر کوئ چې دا به وضعیت په کومې خواته لاړ شي؟
د حاکم او د محکوم مسله تر ټولو زیاته په متشدد نظامونو کې شتون لري. هغه نظامونو چې د هغو فکر د نورو ځپل او د خپل فکر پالل وي، تر ډېره حاله په موغو کې دا جریان پیدا کیږي. د جمهوریت سره توپیر دا دی چې جمهوریت ټولو ته په مساویانه ډول باندې حق ورکوي، په مساویانه ډول باندې د خبرې، د کار او د زده کړو حق لري. اما موږ که نور متشدد او تر څنګ د جبري نظامونو ته وګورو، لکه خپل دغه د اسلامي امارت چې نظام هم نشو ورته ویلی، ځکه د نظام یو موډل دی نه لري، په کومه لاره چې دوی اوس روان دي، د خپل هم د تشدد او د داسې یو تفاوت د ایجادېدو لاره ده. دغه تفاوت مثالونه موږ په ټولنه کې ډیر زیات ولیدل، چې تر ټولو لوی تفاوت یې خپل د زده کړو په برخه کې د نجونو د هلکانو، د دویمه مسله د کار په برخه کې د طالبي فکرو د مقررېدو، هغو ته د چوکیو د دندو ورکولو، او هغه خلک چې مسلکي کادرونه و د هغو له دندو لرې کولو. د دې تر څنګ نور ډیر مثالونه چې موږ یې بیانولی شو، د بیان وړ دي چې باید خبره پرې باندې وشي. اما خبره دلته دا ده چې دغه ټکر، دا ټکر چې څومره جریان پیدا کوي، څومره په همدې شکل باندې حاکمه ډله مخته ځي، هغومره له دوی سره ټکر زیاتېږي. نن که یو نفر د طالب مخالف وي، یو میاشت وروسته که په دې ډول حالات روان وي، دا یو نفر لس نفره کېږي. دا سمه ده چې دوی خبره نشي کولای، دوی خپل غږ نشي څرګندولی، اما په پټه کې اوس هم ولس د طالب له یو کلن مزل نه، د طالب له کړنو نه، د طالب له برخورد له ځوانانو سره، له پوهنیز بهیر سره، تر څنګ یې د کار په برخه کې د دوی توپیرونه هغه څه دي چې ځوانان یې له طالبانو نه متنفره کړي دي، او دوی په دې حقیقت ته رسېدلي دي چې طالب د افغانستان د آبادۍ لپاره نه، اما یوازې د خپلې ډلې د خوشحالولو، د خپلې ډلې د ځای پر ځای کولو لپاره راغلي دي او په واک کې دي. یعنی دغه ټکر که چیرته دوام کوي، نو خپل د طالب لپاره یو لوی سرخوږی پیدا کوي. زموږ هیله دا ده چې طالب حاکمه ډله په دغه برخه کې ډیر فکر وکړي او له دقت نه کار واخلي، تر څو هغه ځوانان چې دوی تحقیرېږي د یو انسان په سترګه باندې ورته وکتل شي، د بیان ازادي ورکړي، د تر څنګ رسنیو ته د بیان ازادي ورکړي. خپل سبا رسنۍ د بیان ازادۍ نه لري، هغو ته یو پروتوکول، یو اصولنامه اچولې ده چې دا دا خپل د دې ټکر د دې ټکرونو د دې حاکم او د محکوم یو ښه مثالونه دي. په دغه حالاتو کې چې اوس روان دي بدبختانه زموږ انګیزي وژل کیږي، زموږ د ځوان فکر د یوې آیندې جوړولو هغه لارې چارې چې موږ درلودلې هغه له منځه لاړلې، او تر څنګ یې د راتلونکي لپاره د یو لوی تهدید زمینه سازي کړي.
مننه خوشحال اوسئ زیار صاحب. البته تر دې ځایه خبرې وشوې چې کومې ستونزې وې، ښوونځي تړل شوي وو، هغه ښوونځي یا پوهنتونونه چې خلاص دي هغو کې هم هغه درسي بهیر د پخوا غوندې نه دی، او داسې ویل کېږي چې ډېر استادان خصوصا د پوهنتونونو استادان بهر ته تللي چې دا خپله یوه لویه تشه یې رامنځته کړې ده. د کار په برخه کې هم یادونه وشوه چې یو تفکیک شته دی چې ځینو ته دندې ورکول کېږي، معیارونو ته ډېر پام نه کېږي. خو د خپرونې په پاتې برخه کې غواړو ډېر دغه بحث راټول کړو او په دې وغږېږو چې وروسته څه کول په کار دي، څه د وطن په خیر دي، څه د ځوانانو په خیر دي، کوم مسایلو ته باید پام وشي. ویسا صاحب، تر ډېره ستونزو یادونه وشوه، خو کله هم مثال موږ په نورو خپرونو کې هم میلمانه درلودل، همیشه دا خبره کېږي چې دغه څه چې دي که دا اوسي دا د نظام د نیکنامۍ سبب هم کېږي او د ټولنې او د وطن په خیر هم دي. ولې دغو مسایلو ته ډېر پام نه کېږي؟ فکر کوئ چې تخنیکی مسله ده که نه سیاسي ستونزې شته دي، که نه فکر کېږي چې هغه یو فکر چې شته دی یا هغه حاکم فکر چې شته دی هغه سم دی او نور مهم نه دي؟
هیواد ته بدبختي ده د ماښام له ځان سره فکر کوي د وخته چې مثلا تر څه وخت زه په کابل کې اوسېدلی یم، تر څه وخت چې مې په دې اړه باندې مطالعه کړې ده، یو څه مې لوستې دي. هغه دا دی چې هر وخت حاکم د خپل ځان د خپل ډلې په اړه باندې فکر کوي، عمومي فکر د ځوانو کدرونو د میلاتو په دې باره باندې نشته، او دغه خپل ملګري ځای پر ځای کول دي چې مثلا په دې کې لوی بې باوري جوړېږي. لوی بې باوري د وخت بیا د حکومتونو د نظامونو په ماتې باندې بدل شوې ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې د هر انسان د وړتیا مطابق هغه ته کار ورکول شي. لکه مثلا په تیر کې چې زموږ اصلاحات ادارې کوم د امتحان اخیستنې یو پروګرام درلودی، په هغه کې زه او ته او احمد او محمود او ټول هر څوک چې راتلی چې څه یې لوستې وله څه یې په ذهن کوله هغه د مسلک مطابق یو وظیفې ته تللی کار یې ورکوي. مثلا وس کچیر مثلا ز رازم تغنلرم روابط نلرم ماتی مثلا د یاد فکری ټکر لمخي یاد نور ګوندی ټکر یا مثلا د بیخي به طرفه ایت په یو طرف کیم نه ما ته په همدې نظر کتل کیږي. نو ز یو ځای ته نسم رسیدلای دغه د کار لاسته راوړل دی وظیفې لاسته راوړل دا په یو سرخوږی باندې بدلیږي. یعنی دغه سرخوږی چې مثلا ټول خلکو نه غواړي چې مثلا بیخي در یو طرف اوسي، هغه وایي چې زه د خپلو خلکو لپاره د ملت لپاره او دلته د یو مسلک پر بنیاد باندې ګمارل شوی یم، وړتیا لرم، ژمنتیا لرم، سپیشلتیا لرم او دلته کار کوم. خو که چیر مثلا دغه څه نه وي نو بیا فکر بل وي. مثلا دی ملګرو ځای پر ځای کول، د ډلو ځای پر ځای کول، هغه که مسلکي وي که نه وي هغه د ادارې د ناکامۍ سبب ګرځي او د ملت د بې باورۍ سبب ګرځي.
ډېره مننه زیار صاحب. له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو چې ولې یعنی مخکې هم او اوس هم دغه ډول یو سوچ او فکر شته دی چې نور ته غوږ کې نه ښودل شي، د نورو خبره او مشوره وانهورېدل شي، ولو که هغه مشورې داسې وي چې هغه د افغانستان یا د خلکو په خیر هم وي؟
دلته په د اوس لپاره په څو مسایلو باندې زینه اچوم چې هغو باندې بحث کول په کار دي او د حاکمې ډلې لپاره ډېر ضروري دي چې هغه یې په پام کې ونیسي تر څو هغه ټکر چې د راایجادېدو په حالت کې ده او اوس هم شتون لري د هغه مخنیوی وشي. لومړی نرمي غوره کول، یعنی مګه طالب ډله اوس هم په دې فکر وي چې هغه چا له تېر نظام سره همکاري کړې ده په تیر نظام کې وظیفه درلودله هغه زموږ دښمن و، هغه زموږ مخالف دی. یعنی دغه یو حالت ده چې دا د ټکر د رامنځته کېدو او د ټکر د پراخېدو سبب کېږي. دوی ته په کار د نرمي غوره کړي، یعنی داسې یو برخورد وکړي چې هغه هم په دې ټولنه کې خپل ځان وویني، د خپل آینده لپاره فکر وکړي او د خپل ولس لپاره کار وکړي. دویمه مسله د نظام او دیني ارزښتونو بیلول دي. موږ په تیر یو کال کې د حاکمې ډلې له ډېرو لوړ پوړو چارواکو نه واورېدل. خپله تیره ورځ متقي صاحب دا خبره کړې وه چې د اسلامي امارات کوم چې دوی یادونه کوي دغه مخالفت جرم ده، او ملا صاحب حبیب الله په خپلو خبرو کې ویلي وو چې زما له امر څخه سرغړاوی د شریعت څخه سرغړاوی دی. دلته باید له دغو دوه ارزښتونو تفاوت وشي. نظام د حکومتولۍ ماډل دغه په ولسونو باندې کېږي، او دین په ټوله کې یو لوی ارزښت ده. دین د اخلاقو او د عباداتو مجموعه ده، اما نظام چې د هغه د سیاست، اقتصاد او ښوونیزو کاري بهیر د رامنځته کېدو او د هغو د پرمختګ یوه لاره ده. د دغو دوو فرق باید وشي. کوم څه چې په نظام کې ترسره کېږي هغه دا معنا نه لري چې دا هغه به ټول دینی اړخ ولري، یعنی دا به ټول د دین په چوکاټ کې ترسره کېږي. حکومتولي هغه څه ده چې هغه د ولس د ښېرازۍ لپاره ترسره کوي. ځینې داسې مسائل راځي چې هغه ته ترسره کوي، اما ټولنه د یو بل فکر سړی د تا مخالفت کوي. دا په دې معنی نه ده چې د دنیا ارزښتونو مخالفت کوي، هغه د تا د نظام د ماډل، د تا د نظام د ویتګلارې مخالفت ده. دلته مهمه دا ده چې د نظام او دنیا ارزښتونو توپیر وشي او دې باور ته قایل شي. دریمه مسله د باور ایجاد ده. بدبختانه اوس هم حاکم ډلې هیڅ دا باور ایجاد نه کړ او لای ځانمن کړ. دوی ځوانان تحقیر کړل، له وظیفو یې لری کړل، په ښوونیز بهیر کې په دوی باندې ځینې جبري کارونه ترسره کړل، د ګیر پرېښودل. د دوی د فکر له مخې د مجاهد صاحب د فکري جګړې کتابونه لوستل. بدبختانه چې موږ اوس هم مثال لرو، په ټیټو صنفونو کې په څلورمو پنځمو شپږم هغه نجونې چې مکتبونو ته ځي هغو باندې هغه د څلوېښت دوزخیانو ښځو کتابونه تدریسول. یعنی دا په ښوونیز بهیر کې دغسې کارونه ترسره کول دا باور زیانمنوي، او تر هغه پورې چې دوی د باور فضا رامنځته نه کړي دوی هغه ته د خپل مخالف فکر کس ته د یو مخالف په توګه وګوري، نه د یو دښمن په توګه. تر اوسه پورې د باور فضا زه نه احساسوم او تر اوسه پورې شتون نه لري. څلورمه مسله د مخالف فکر منل او له هغه سره عقلي برخورد کول دي. دلته بدبختانه حاکمې ډلې ته ځان د دینی د دین یو سرلار کړی ښکاري، او د دوی هر خبره د داسې فکر کوي چې کدا د دین خبره ده، او د دوی د مخالف فکر خلق دوی ته بدبختانه چې لازم ښکاري. یعنی دا هغه یو لوی ټکر ده چې په راتلونکي کې به موږ محسوس کو، او دا به یو ډېر لوی زیان ولري. د متفاوت فکر، د متفاوت فرهنګ او د متفاوتو کړنو منل او له هغو سره عقلي برخورد کول طالب وسلوالو او طالب ډلې ته په کار دي چې دې ته قایل شي. پنځمه مسله د فردي ازادي ده. بدبختانه په تیر کې د جګړې په وخت کې چې طالب په جګړه کې وو، یعنی ډله اعلانه وه حاکمه شوې، هغلته هم د فردي ارزښتونو ته قایل نه وو په هغو سیمو کې چې دی وو. اما د دوی له یو کلن راتګ سره موږ د فردي ازادي د محدودولو ډېر داسې مثالونه ولیدل چې د بیرغ پر سر باندې، د ارزښتونو د پاللو پر سر باندې، د ګیرې پرېښودلو پر سر باندې، حتی تر دې پورې چې د یوه طالب چارواکي او د یوې کړنې په مخالفت کې ځوانان راوستل شوي دي، تحقیر شوي دي، وهل شوي دي، او حتی تر دې پورې چې که هغو یوه خبره کړې ده له هغو نه بېرته په رسنیو کې بښنه غوښتل شوې ده، په فیسبوک کې ویډیو کلیپونه ترې اخیستل شوي دي، چې دغه فردي ازادي له خلکو اخیستې دي. نو په کار ده چې دوی د خلکو فردي ازادۍ ته ژمن پاتې شي، او دی فردی ازادی او دی بیان ازادی حق ورکړي.
ډیر مننه خوشحال اوسئ. زیار صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو وروستۍ پوښتنه به له ښاغلي بیسات څخه هم وکړو چې ځوانان ته څه کول پکار دي. دغه یو وضعیت راغلی دی، دغه ستونزې چې په خپرونه کې یادې شوې دا هم شته دي، خو څه کول پکار دي خپله ځوانان څه وکړي بیسات صاحب ستاسو په نظر؟
هیواد صاحب والا د ځوانانو په باره باندې چې کوم فکر کوو، دا اوس چې ګورو ځوانانو ته چې کومه پاملرنه نه کېږي، زموږ سیم لار روکه کړې ده. او چې کله وګورې دا دغه باندې دا د تېښتې مسله چې دا ډېره خطرناکه ده، او دا د یو مجبوریت پر اساس باندې کېږي. دا ځوانان چې کوم دې هیواد پرېږدي، دا دې مجبوریت دی، کورنۍ مجبوریت دی، شخصي مجبوریت دی، او د کار نشتون دی. دا ډېر ځورونکی ده که تاسو د هیواد سرحدات ته ولاړ سئ، یا سپین بولدک، یا تاسو اسلام کلا او تورخام ترې ځایونو پورې ولاړ سئ، نو دا ډېره ځورونکی ده ځوانانو ته. چې رښتیا سي هغه کله کله دوی دغه وکړي، خو چې دلته کار نه وي، او دا د دوی حق وي چې مثلا په یوه دغه باندې دوی هیواد پرېږدي، هغه وایي زه کار نه لرم، زه ژوند نه لرم، زه څه وکړم. نو ځوانان بیا هم په هر هغه حالت کې که بحراني حالت راځي په یو هیواد کې، په یو ټولنه کې که انقلابي حالت راځي، بیا هم د ځوانانو دپاره یو انسجام پکار دی چې دوی یو همغږي ولري، چې زموږ حقوق چې دي، زموږ حقونه چې دي، دا پایمال نه سي څوک له منځه یو نه وړلی سي. نو د ځوانانو لپاره بدبخته نه چې دغه د انسجام ټکي چې دي، دا ډېر کمزوری وو او کمزوری دی. او زه هیله لرم چې ځوانان یو همغږي رامنځته کړي، او د خپل حقونو لپاره دوی ودرېږي، چې مشتکار راکړي، زموږ ژوند وژغوري، زموږ راتلونکی وژغوري. د ځوانانو لپاره تر ټولو مهمه چې ده د خپل ژوند د بقا لپاره، د یو هېواد د بقا لپاره، د ټولنې د بقا لپاره، دا ده چې دی همغږي ولري، او د راتلونکي خپل کم پلانونه چې لري، کمی هیلې چې لري، کمی موخ چې لري، هغه شریک کړي، دا هغو لپاره ګډ کار وکړي. مثلا دلته خو اوس هغه ادارات و هغه چې پخوا به مثلا د دې د همغږي لپاره کار کاوی، په هغه سطح باندې نه دي کوم چې موږ له ځوانانو سره کار کړی و، هغه کمزوري دي. خو بیا هم تر څو چې دوی خپلې هیلې د لاسه ورنه کړي، تر څو د دوی روحیات قوي سي، نو یو همغږي بیا هم د هیواد په سطح باندې د ټولو ځوانانو په کار ده چې مثلا دوی څنګه وکړي که بهر ته ځي، هغه ځوانان د کم تعهد له مخې مثلا که ځي هم هلته یو ژمنتیا د خپلې ټولنې سره خو لري، خو بیا هم هلته چې مثلا څه کولای سي ځوانان ته، که بیا هم په بهر کې دوی وړتیا لري، په جهاني مارکیټ کې دوی کار ځان ته موندلی سي، هلته که ولاړ شي، دا هم یو لوی چانس دی، یو ښه چانس دی د نیکمرغه دوی وکولی سي چې دوی ځان ته کار پیدا کړی سي. خو زموږ په ټولنه کې چې فرصتونه نه وه، فرصتونه نشته، نو د ځوانانو همغږي او د دې حق د دې دایې دپاره درېدل او حق تعقیبول دغه مهمه لاره.
مخکې زیار صاحب تاسو کورمودن زیار صاحب یادونه وکړه چې فردي ازادۍ د هم ځوانانو ته ورکړل شي، او بله د اعتماد او فضا د رامنځته شي. البته دا خبرې ډېرې کېږي، خو د اعتماد فضا که رامنځته کېږي، هغه دی چې هغه څه چې ویل کېږي په عمل کې ثابت شي، یعنی ځوانان په خپل وطن کې ونه ویرېږي، د ویرې احساس ونه لري. خو مخکې زیار صاحب تاسو ویل چې د چا په فردي ازادۍ د کار نه درلودل کېږي، که چیرې مثال دغه مسلې ته پام وشي، ځوانان په دې باندې ونه وهل شي، توهین نه شي، نو فکر کوي چې ګنی ورو ورو به بیرته ځوانان پاتې شي، نه به ځي وایي به چې همدلته به اوسي او کار به کوو، ژوند به کوو.
د ځوانې طبقې لپاره خصوصا چې اوسنۍ ځوانه طبقه چې اکثریت کې زده کړې کړې وي او مسلکی برخه ده، او تر ډېره پورې له پوهنتونونو مصروف فارغ شوي هغه ملګري دي، هغو ته تر ټولو یعنی ما ته د یو ځوان په صفت باندې ما ته تر ټولو لومړی خپل ارزښتونه مهم دي. یوه ډله چې زما بیرغ ته احترام نه لري، چې زما ملي سرود ته احترام نه لري، زما د تیر نظام د اردو افسران هوس هم په کورونو کې ځوروي او له هغو سره بد برخورد کوي، زما په شخصي کړنو کې، زما په ګیره، زما په کالیو او زما په چال چلن کې دوی مداخله کوي، نو په همغه ټولنه کې ژوند کول طبعا سختېږي، او خپله دغه کارونه دي چې د باور فضا له منځه وړي. زه باوري یم که چېرته طالب ډله د فردي ازادۍ ته ژمنه شي، حالان کې دا سخت خبره ده چې طالب دله د فردي ازادي ترجمه کوي، ځکه چې فردي ازادي او بیان ازادي د جمهوریت اصل ده. او طالب چې شل کال جنگ او جګړه کوله، هغه دي دوه ارزښتونو په مخالفت کې کوله او دوه ارزښتونو د منځ وړلو په تړاو کوله. خو بیا هم که چېرته دغه کلنی تر سره شي او طالب فردي ازادي او بیان ازادي ته قائل شي، په احترام ورته قائل شي او تر سره کې هغه خبرې چې په عمل کوي هغه د عمل جامور واغوندي او تر سره کې په ټولنه کې، نو څه فکر کوم چې د ځوانانو د وتلو، د زموږ د بشري قوې د وتلو او تر څنګ په نورو هیوادونو کې دغه یو بد برخلیک سره د مخامخ کېدلو مخه به نیول شوی وي او په خپل هیواد کې به پاتې شي.
ډیر مننه زیار صاحب د خپرونې له میلمنو ښاغلي عطا الله ویسا او ښاغلي افضل زیار څخه ډیره مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. متاسفانه د خپرونې درې میلمانه چې په افغانستان کې وو، د لدې چې په ځینو سیمو کې شبکو کار نه کوو، چیرې چې دوی وستلي وو یا هم اړیکې روخ نه شوې، ځکه موږ نه شوای کولی چې هغوی په خپرونه کې ولرو. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. په دې وغږېدو چې په تېر یوه کال کې د ځوانانو ژوند څنګه وو، له کومو ستونزو سره مخ شوي وو او دوی څه غوښتل. البته د تعلیم او تحصیل په بهیر کې د ستونزو یادونه وشوه، د کار په برخه کې، د کاري فرصتونو په برخه کې یادونه وشوه چې معیارونه ته پام نه کېږي او اوس هم مثال ځینې کسان ترجیحیت ورکول کېږي. دغه ډول دا خبرې هم وشوه چې د ځوانانو فردي ازادۍ ته باید احترام وشي، دوی په دې خاطر ونه ځورول شي چې څه ډول جامې اغوستي یا څه ډول سټایل کړی. نو البته په دې اړه خبرې ډېرې دي، په یو بحث او یو سات کې نه خلاصه کېږي. نن مو په دې مسایلو تر ډېره عمومي بحث وکړ. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه غږېږو. نو تر بلې خپرونې ستاسو لپاره ښه وخت غواړم.
په شبنم کې چالان جوړ کړیو Gale, gale.